السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلئ. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د جغرافیې مضمون تدریسېږي د 12 ټولګي زده کوونکو ته، او په ازادۍ میلمه کې بیا له بریا ځواک سره تفصیلي خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم وردنګلي او تر خپلې وسې مرستې ورسره کوي. فرانس پریس نن لیکلي دا مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي، تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابره شوې چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې اوسیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایرانه راغلي چې یو شمېر په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو فرانس پریس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په زورونو د نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وتلي ستوري محمد نبي هم له ایرانه راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه 7 خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون په یوه خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیولو په تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو درې اونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو له لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالانو نیول شوي او وسایل ضبط شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوو خبریالانو او رسنیزو فعالانو هویت او نور جزئیات نه افشا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري، او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تهران کې وی خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د ښه نیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهالویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزشکیان د یکشمې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې چمتو دی کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکر ترک پرون په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی، او له دې هېواد غواړي چې د اعدام سزاوی سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي ښیي چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر له راټول شوو معلوماتو سره سم د روان 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې لږ تر لږه 612 کسان اعدام شوي دي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC د افغانستان د جلاوطنه خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوې طرحه اعلان کړه چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د ICC د راپور له مخې چې پرون یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، د جلاوطنه افغان لوبډلې کپتانې ناهیدې چپاند د کرکټ د نړیوال شورا نوې طرحه له هیجانه ډکه وبلله او ویل موږ له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوو چې لیدل کیږو. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا زموږ د هویت د بیرته اخیستو په اړه. یوې بلې لوبغاړې شبنم حسن هم پر دې طرحه خوښي څرګنده کړې. دا د نړیوال کرکټ شورا د کرکټ نړیوال شورا هڅه کوي چې د یوې پراخې طرحې په وسیله د افغان ښځینه لوبغاړو ملاتړ وکړي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کله وی احترامات مخبول کی قدر منو غلری زکون کو زبرشنا او قاری وزله به هم تاسو ټول ته شرح واس ما ماده ول سم ټول کی جغرافیه مس من ول سم لوستا اله د سی تاسو ټول قدر منو غلری زکون کی برات رو جوړو صحت مند او سی جو د صحت چمه بون پتنوی رونا زکون کو داس از مراستا سو دای ولسم ټولګي جغرافیا مزمن یو ولسم لوستې نو هله د چتا ټول خو روزا کون کو به د تیر ورځې لستنه په پراو د کی تور سره له خپل ځانو سره متل کړو او سې یو ولسم معلومات به مو تر لاسه کړو که در مون زکون کو مرکل دین چې زستا ستنن وزن وی لوس پیل کان تاس ټو په روزا کون کې به له خپل ځانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کلمونه ولري تر سو کول سي د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروری نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ خوشو کلالی زکون کانون مزم راستا سو پا اولسم روست که درسی احتاب عبارت دیله نمره ده کانون در ایستلو لره چاری دوی امپنری کی سنایا و ده آقوی ارزشت او دولو نیم ده حق دوی مهم موچکان دی چین مرز به مرد تاس پلوس کول ولو و پا حق لبای پا بش پرده دول سر معلومات تر لسو کلو نستاسو در طولو کدر منو کلالی زکون کو ده برا توجه و دکت به هیله ما هیل ده چی دلوست در پای پر رسر ملتیا بکری او بیوستاز بکری خلاصه کوم کو وس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمو لوست تاسو د نوې په نوې لوست کې لمړنې موضوع د قانون د رايستلو لري چې دا چې موږ تاسو د قانون مو د نو مسره شناس ورو د قانون کلمه مو پیژندل چې قانون څه ته وایي کیږي او زموږ فکر نه ول افغانستان کې کاني زیرمې په کوم سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کیږي نن ورځ موږ تاسو د قانون د رايستلو لري چې پیژنو چې څنګه کولای شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو په خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو خصوصا کو کانی تو کې رايستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه کار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلون کې د راټولېدو د سرکندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم اسمه کوم جیولوجیکي تکنیکی یا هم کوم حالتونه چې لري سره سیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو دغه قانی تو کې راوباسو یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی تو کې کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت ته متوجه اوسو او همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکو سرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوژیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو وروسته هغه څنګه مراد تاسو کولی شو چې دغه درایستلو پروسیس یې اوربندي شروع کړو هم دا رنګ درنه ځکون کو د هیوادونو سیاسي ټولنیزې هغه کچيري اقتصادي او سیږي کلتوري او سیږي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغه د قانون پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون تر لاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغه سیمې هغه سیاسي حالت ټولنیز حالت کلتوري حالت اقتصادي حالت دا ټول مننه په پام کې ونیسو ورسته د هغه څخه موږ تاسو کولای سو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو کچیر موږ تاسو درنه ځکون کو په عمومي اتوګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د کانی تو کو رایستل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولای شو چې دغه قانی تو کې راوباسو یعنی له پلټنې او جیولوجیکي سیرونو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات کیفیت تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار ور باندې سرته ورسو ورسره د هغه څخه به ان شاء الله موږ تاسو ته لږ اسانه ووسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو تر څو دغه سیمې څخه دغه قانی تو کې راوباسو همچنان درنه ځکون کو دغه قانی مواد رايستل دومره اسانه خبره نه ده چې موږ تاسو باید راو بسو د ځینې پړاوونه لري چې هو پړاوونه درایستلو څخه یا هم د هو پړاوونه د تیرول څخه ورسته موږ تاسو کولای شو چې دغه قانی توکي تر لاسه کړو دا هو پړاوونه له جمهور څخه چې شته درنه ځکون کولمړ نه پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو لکه څنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه باید زمکي جیولوجیکي حالت موږ تاسو تر سیرین لاندې ونیسو هم چې رنګ د دې څنګه کیمیات یې چې سره کم قیمت دي هم دا رنګ کیفیت سره کم کیفیت لري نه لري د شی په دې باندې ارزش موږ تاسو دومره خواري یا هم زما تر باندې باسو کړم د دې تر څنګ تثبیت او ارزش یې باید موږ تاسو ټول ته معلومه هم چې نن موږ تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانی مواد په ماشینونو باندې پر نرمه کړو، ماشینونه په واسطه سره راوباسو، باید دغو توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغو توکو د رایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو، تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو، یعنې د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه قانی توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو، وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولای سو چې قانی توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو که یو کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکړم، که چیرې موږ تاسو غواړو د نفتو کان وباسو، نو د نفتو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنې ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نفت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپېژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې ساګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه مترې وي باید وکیندل سي، یا هم کیندلو ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 متره په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 متره په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نفتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نفتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نفتو د رایستلو له فشار سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نفت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نفتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمامې شوې بیې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نفت را ایستله او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلف یا بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د یو هېواد د اقتصاد په پیاوړغولو کې مهم ارزښتناک قاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو او خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پورې تاسو به د قاني توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي واوسیږئ چې څنګه کولای سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپېژنو. خرمونه ولري زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل چې په دې باندې پوسټ ولو، دوه ډوله صنایع لرو چې یو لاسي صنایع دي او بلې هم ماشیني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کړنلاره ده کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اړیکه لري، او موږ د هیواد اقتصاد په پیاوړولو کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو داسې ویل سو صنعت یو تولیدي فعالیت دی چې له همو یا هم لومړنیو توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې پاپریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول، او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، صنعتي تولیدات چې دي په خپل دغه صنایعو ارزښت چې دي په دې کې د خام او لومړنیو موادو بڼه بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډېر مهم دی، یعنې د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت لوړوالی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کومې صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ او تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه که چیرې موږ او تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ او تاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ او تاسو د دغه صنعتي توکو دپاره باید موږ او تاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید د لېږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ ته موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او اوپنونه او مهارتونه دي چې باید موږ او تاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کېږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی شم درنو زده کوونکو، هغه پخپله لکه الوتکه د بیړۍ د کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، رح دی، موټر دی، او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کېږي، ډېر دغسې لاسي کارونه سرته رسول کېږي، د هغو له جملو څخه پخپله شمالي امریکا ده، په دویمه درجه کې اروپا، او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کېږي. که چیرې موږ او تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هېوادونو کې، موږ او تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څرنګه چې په نقشه کې موږ او تاسو ټولو پېژندلی سو، هغه د دغه هېواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل بیا تر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي، چې د دغو ځایونو پورې موږ او تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پېژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې، او د ایټالیا شمالي سیمې، او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدې د جاپان هېواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره اشنا واوسیږي، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللي نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي او د دوو څخه استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي. که چیرې موږ او تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده، او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو یا هم د هغو په اجزاوو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کېږي، په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کېږي، چې د هغوی ګچ مرتاس ویلی سو خوراکي توکي دي. یعنی په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، سرمن او داسې نورې توکي دي، او درانه صنایع چې دی، په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډېرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو اومو نفتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري، چې بیا وروسته بیا د نورو شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړېږي، لکه د پولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پورې تاسو پوه سوي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کېږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه مان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او چور او صحت مند او سړي د صحت جامې وبون پتنګ زبرښنا غم خار یو زره هم تاسو ټول تر شرق لاس په ماده د ولسم ټول کی جغرافي مضمون اول سم لسته قدر من سکون کو مکل دینه چې تاسو تنن وزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښه سکون کی باید خپل زانو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافي مضمون کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کال سي د نن ورځې د لوس مهم نکات د تل پسې په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړئ. درنو زکون کو نن ورځ مرستاسو په ولسم لوست کې درسي اهداف یې هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي. لومړی د ژوندانه د چاپېریال نړیوالې ستونزې، دوام حمل او نقل، دریم د ژوند په چاپېریال باندې د کارخانو اغېزې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست لپاره پرې رسملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه قدرمن زکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ استاسو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپېریال نړیوالې ستونزې دي. خوږه زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ تاسو په ژوندانه په چاپېریال کې ډېر زیات تاسو مهم شان ستاسو چې موږ تاسو پاملرنه ځان ته اړوي. نو موږ تاسو ویلی شو کچېرې یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ اوسېږي، نو د هغه انسان لپاره دا لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپېریال یا هم خپل شاوخوا پاکه او سترا وساتي. په بلې بره سره موږ تاسو ویلی شو د انسان د بدن د سلامتي او روغتیا ساتنه چې دا د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. یعنی د بدن سلامتي او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتي او روغتیا ته زیان رسوي او مضر وي، باید انسان کوشش وکړي چې د هغه مضر توکو یا هم هغه مضر موادو څخه ځان وساتي. کچېرې انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي، هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي. ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روح تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي. قدر منو ګلالي ست کون کو د وخت په تیریدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې زموږ اساس پر ژوند باندې مثبت اغیزه چولې ده. او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسورونه اوسېږي، نو موږ تاسو نه څه کولای چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو. ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي، په هغه صورت کې معلومدار خبره ده چې هغه انسان باندې مختلف ډول ناروغي او همدارنګه باکتریاو او شان سره مخامخ کیږي چې بالاخره به انسان دې نسی کولای تر څو کار سره ورسوي او خپل ورسنیږي اړتیاوي سره ورسوي. نو ویلی شو چې روغتیا او سالم بدن د انسان د ژوند یو مهم او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي، کوم چې هر انسان د ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري. خوږه ګلری زکون کو کچیر مر تاسو چاپریال ته متوجي او سجو سمر استا شاو خو چاپریال ته متوجي او سجو نو سمر استا سو دغه چاپریال سي دي الحجر جل خو خپل په نظام کې ډیر منظم او ترتیب سوی چاپریال مر استا سو د پاره چې تو کړی دي چې په چاپریال کې مر تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوي به برخه کړی دي چې د حقوله جملو څخه مر تاسو دی یاده منه کولای شو چې الحجر جل خو د خو څخه چې د کوم نظام ترتیب سوی دي په هغه کې د باران اوریدل د بادونو لګیدل د نباتاتو وده همدارنګه زندلې تھالندی همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو زنګلونه او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز ز غرونه دا ټول هغه څه دي کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخه ښکلی او شیراز کړی دا د دې لامل ګرځېدل دي چې موږ تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړی. نو پر موږ تاسو باندې د لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې چاپریال زموږ اساس څخه ککړ سي. ترنو زکون کو کچیر مرو تاسو متوجي او سی شو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچ سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات، فابریکې، د زمکی باندې صنعتي پاتشونی، ګلخانی، موزیر، گازونه د زمکی اتموسفیر د ککړتیا له مل ګرځي او د انسانانو او حیوانات او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي. ځکه د هوا چې کله ککړ سي منمدار خبره ده چې انسان ول زیات شمیر تنفسي او ستونزه سره مخامخ سي انسان ونس کولای شي په اسانی توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او سوتره هوا انسان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویل سو درنه اوسه کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغې حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بیرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغېزه کوي چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلورو فلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغېزه کوي او انسان د مختلف ډولو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی. کچیر درنو زکون کو مراو تاسو د کابل شهر په نظر کې ونیسو. کابل شهر کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوسو زیاتوالی چې دي، دا ټول د شهر د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلی دی. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمېر سم مراو تاسو ته موټرونه درکولی شي. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زوړ ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زوړ ماډل وي په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي وي. معلومداره خبره ده چې هغوی دود کوي او دغه دودې د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل ښار هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دی. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې او د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکاره دي، نیت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ تاسو دغه دود احساسو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه زنګونه چې نظمور فشارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغۍ باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبور کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کړي او روغتیا څخه برهمن اوسي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپریه کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ تاسو چاپریال یې هم زموږ تاسو شو خاتن ککړوي، یعنی د شیرازی مخنیوي کوي، هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د ژغونو خبرېدل لکه د رادیو سیګنالونه او د سنور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خبرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې تر څنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی، او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي، او سوځېدلي توکي دي، او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټوله د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو، خدای کې تر دې دمه پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رالېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن لرونکي فاصله باندې تبدیلوي. یعنی نقلیه وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د لرې او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ ستاسو څخه په لرې پروتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیه وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، نقلیه وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې تر څنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپریال ککړی وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیه وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې تر څنګ د نقلیه وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی هغه پخپله دا دی چې دا زمرا ستاسو چاپریال د خپل غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نکلي وسایل موزر لوګي او غازونه هوا ککړې وي او ټول ژوندي موجودات او د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېر کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې که چیرې موږ تاسو غواړو سنبال کړو، نو موږ تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزر مواد چې موږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلیه وسایلو په لرلو سره په تېر بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی دی چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولای شو چې د نقلیه وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چیرې موږ تاسو غواړو پاک، سمسور او شراز چاپیال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپره ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټي کې د کور څخه بهر په کچردانۍ یا هم کسبادانۍ کې نه اچوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال پاک وي، نو معلومدار خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او وبه کولی شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هیواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولی چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته رسو. په دې برخې کې به موږ تاسو د ژوندانه پر چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه پر چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیه پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولی دی چې د دې له امله څخه دی ویلي دغه کومې کارخانې چې دي په کومو سیمو کې جوړې شوي دي، هغه سیمې د ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ډېره زیاته ککړه ده، دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګي په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لاندنیو اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګوی د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی دی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د آسیا په لویو وچو هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوې دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې فابریکې جوړې شوي دي چې دغو ټولو تاسیسات په بېلابېلو څانګو کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې فابریکې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړسونه او اټومي ذریاتو آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ککړوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو فابریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونه ته کورونه ونیسو او دغه کوم موزر ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل نصیحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زده کوونکو، ته دې ته پرې موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکې برخې ته. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دوم، د حمل نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نور نو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړي دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پیل له کوم ځای کړي دي، نن ور سره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړي دي.
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادۍ راډیو څخه اوري. زه بریا زواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپله د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړي دي. مثال ساینس څانګه ده چې زه له ساینس څانګه فارغه یم. همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم. او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محرومې وې او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډېرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسولي دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو. او مشکلات وو د ښځو په وړاندې، چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو درس نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکوله، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نورو ولایتو ته. شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالي و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب ما راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې. او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خویندې هم ولې چې دوی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرې پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي. چون فرق کوي تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ سي. او اکثر داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله. او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د غرونو د خوا، د خاوند د خوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندو موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې، ډېر په سختۍ به یې ویلې په پټې توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې. تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بله، زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده. تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی، خو تر اوسه پورې بیا هم دائما ملاتړ ده دائم او پسینې پلارجان چې خپل باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوکي او تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه ما سره کړی دي ما ملاتړ یې کړی دائم.
ښوونځي کې به تاسو خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي
د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوې یم. بیا داسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویلې قبلګي په دو کښې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کښې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوې یم خو زه بیا هم تر ډېره حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ بیا پوهنتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چون ما خپله قبیلګي ویلې ده مې قندار ولایت کښې ویلې ده دا به شخصي وه ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کښې مو ساینس پوهنځی مو ویلې یم هلته که نه زابل کښې؟
نه قندار ولایت کښې مې قبیلګي څنګه ویلې ده او زابل کښې زه ساینس نه فارغه یم ساینس ډپارټمنټ.
د پوهنتونونو وضعیت زابل ولایت کښې څنګه ده؟
فعلاً
پخوا لږ چې کله درس وایل هغه وخت کښې څنګه و؟
پخوا چون فعلاً خو ټول خبره چې په ټپه درغلې ده ښځو په وړاندې که د پخوا څه خبره وکړمه هماغه خبره کېږي ډېری خونده چې شوق علاقه یې لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دوی به اجازه نه لرله یا به دستي چون که فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم څخاره دوی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد یې بې کې بیا به یا د فامیل له خوا اجازه نه وي یا څنګه خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنې خو دا چې ډېر مشکل وو چون ما ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو له خوا مشکل وو د فامیلونو له خوا مشکل وو چې ده به اجازه نه ورکوله چې مثال دوی نور هم خپله زده کړه څه کوې چې کوې که نه نور تحصیل څه کوې آیا دولسم دې ویلې نو دغسې مشکل هغه وخت کښې ډېر وو.
په پوهنتوني زده کړو کښې مور پلار ستا ملاتړې وو؟
بله بله و مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړې تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کښې یم زما مورجان او دوم قدم کښې پلارجان امام ملاتړې دي.
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کښې ستاسې په سیمه کښې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویلې چې بس د دولسم صنفه پورې دې وویلې نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړو ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګ څخه داسې تازه فارغه شوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شوق بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړه قندار ولایت کښې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړې بیا ما قبیلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپلو زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي هم زما خوښ وه هم د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدمهمغه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
د رس په رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کښې په ټوله کښې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کښې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وایي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال ما هلته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کښې هم په خپل یو مرکز ښار کښې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، با سواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبرین کاګانې دي، او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځینې داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دي حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسې ولور اخلي، دالک کور باید نجلۍ جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیزي برابروي، د رسم رواج په اړه راته وایي.
کزه درته وایم فردا جانې، په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه خبر باندې خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی، ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي، او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه، نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څخه په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، به نجلۍ د بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دغه ولور کې دا شان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل. خو ولور چې دی نسبت نور ولایتو ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایتو ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې د نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي، او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی دی، هم په نجونو باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل چې شکر پلار جان می دی یو به باسواده کس ته یا وو کس ته، زه به حقیقت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه دغه اخیستی ولور اخیستی درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل په لاس کې چې زه وایم مغه کې وکم، یعنی حقیقت خبره راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کړه، څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه وو هغه مې اخیستی دي.
داسې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهېږي انجلۍ او لږ سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي، که نه که بیا هغه انجلۍ مېړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه، فکر کوم تاسو موضوع همداسې شوی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه د قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق شته دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق شته دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري هغه چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر ته وایست اشپزی کولی شي څه خپ خولی شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې دوی رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دوی په هر ودونو کې هر مېلمستیاوو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نورو ولایتو ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نورو ولایتو کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کاری هلته نشته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته یې چون ما پوهنتون کې استادي کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډوډ سو مثال موږ خپل وظیفې د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماته دي بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید و فروش سره بلد دي کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي
بله او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي یا مثال دي وسایل نه لري چې مثال یې موبایل یا د نېټ او دا مثال دي سره اشنایي نه لري یا دې ته کوم لاسرسی نه لري تر ډېره حده پورې شته دي چون زما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کېناستل او نامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چون زه خپل د کور سر پرست هم هم ته ډیر حد پوری او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ز ل ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه ده د تمره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټم به ترې تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند اوس ویل راي څونه ویلې موږ به ګټ څو چند وا خدا چې اوس پیسې نسته دي کاروبار اوس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو درې هدف پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسبه کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم سوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پورې چې باید ګټ وسی تر هدف پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کیدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله او زمام ټول خوند ته ټول ځوانان تر بته قنار نه وی کزنه هم دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویل چې ما خپل دا وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالي وسیم د لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتی وی خیاتی وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کوله سیمه پر مخ وځي یا د مالداری کولای شي کولای شي ما پر مخ وځي آنلاین سوداګری کولای شي په مختلف پښتونو کې چې نو سمو ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خره د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای شي چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای شي هغه ورته چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای شي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي د ډېر کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای شي لډر کم سنه شروع کی
په روسیو کې د بریا جانې پیغام او مخنجون ته چې په کورونه ناست دي ځکه لري نشي کولای په ټوله کې خزه لکارونه راګرځول شوې دي ساسې روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوینده ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتې کوشش وکي نه دا چې یو دم کوشش وکي او راز وکي یعنی مطلب می دا چې نو امید کېږي دنه هر ورځ ډیر کم کوشش کوي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لاو نه هیل کې دل دا پاسل کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پاتې کې دل او نو امید کې دل دا یوازنی لار نه ده بلکې دا غلار د هغه لارج دی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي کدی غواړي چې پر تاګو کې یو څه دکړې یو څه لاسته راوړي د دې هر څه کوشش کوي خو دایمي دي کې نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی باید دائم خپل هوښ ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې نه سي دی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچېری د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه درس هدايه سي خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فردا جانې تاسو ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تپناوړ ماش پچپا حل چپا دا زما باندې دا
لورا زیت ختم چلا شور اڑک استا گوند دا اے ہے استا گوند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا سما گوند دا دختہ کے شاید ملے قتل شبے بدغی دختہ کے شاید ملے قتل شبے بدغی دختہ کی وہ سم دفل درزا بند دا دجل درزا بند دا شپی تپنا اڑماش پا چپا اللہ چپا دا زمان دا لورا زیتا ختم چلا شور اڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تپنا اڑماش پا چپا اللہ چپا دا زمان دا
چلا شور اڈکستا بند دا اے ہے